The Washington DC na The Voice of America Diva Radio De
سلام شي قدر من اوریدونکو او خره خلاص دا وساته خبری خبرونه تاسو ته له واشنگتن ډي سي نه وړاندې کوو نن د یک شنبه ورځ نن د سه شنبه ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 28 نیټه دا وخت شوې ده په پاکستان کې د مخام شپږ افغانستان کې 15 نیمه او دلته په واشنگتن کې د سحر 9 بجې دي ستاسو قربانی یوزه منزه شهید
او زه ارباب محمود
دا خبری خبرونه د مهمو خبرونو سره ټکونه پیلو
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړ شوې دي اخوا په کامی سملې کې د هیواد په بارنه تګلاره نیوکی شوې مخالفه ډلو ویلي پاکستان یوازې شوې دي
همې یی پتا نه چلتا کې پاکستان کها کھڑا ہے کتنی طاقت سے کھڑا ہے کتنی وضاحت سے کھڑا ہے
په افغانستان کې طالبان وایي چې د کندهار هرات په لوی لارې بیا د یو بس نه وویش مسافر یې غمل کړی دی
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي د شام په اړه د امریکې په تګلاره د خارجه وزارت ناراضه مامورینو سره لیدو ته تیار دی د وزارت وایند وای د دې معنی دا نه ده چې جانکری د دغه دریز پلوی دي
سټی کی تاسو اوریدل وس غوښ شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغانستان سره کړکېچنې اړیکې د هغه پالیسۍ او پریکړو نتیجه ده کوم چې د پاکستان تیرو حکومتونو د روس لخوا په افغانستان د برید په وخت خپلې کړې وې سرتاج عزیز د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل سما سره د پاکستان او افغانستان د تازه اړیکو په اړه خبرو کې وویل د روس په افغانستان د برید په وخت د پاکستان د لاسوهنې له وجې پاکستان ته 15 میلیونه خلک کډوال شو دوی ځان سره نشي توکي جوړلې او بیا په پاکستان کې هم بې ثباتي خپل کړه بلخوا په قامی سملې کې د هیواد په بارنه تکلاره مخالفو سیاسي ګوندونو سخت نیوکه کړې دي خو د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز ویلي چې پاکستان په نړۍ کې نه دی اوازې او یو شمېر ملکونو سره په مختلفو پروژکټونو کې مشترکه هلې ځلې کوي اخوا د دې سره سره پاکستان د خارجه چارو مشاور دا هم ویلي دي چې په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه په پاکستان کې د ترهګرو اډې جوړ شوې دي
د افغانستان د هلمند صوبې چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو نن یعنی د سه شنبه په ورځ د هرات او کندهار په لوی لاره د واشیر او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د ګاډونو په لزګونو مسافر خکته کړی دي او نامعلوم لوري ته یې تختولی دي د پژواک خبري ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګرشک ولسوالۍ نه په تختول شوو مسافرو کې اتلس خوشی کړی دي او 15 ور سره اوس هم د هغوی سره دي چارواکو ویلي وسلوال طالبانو د یو بس او دوه ټرکونو نه کسان کوس کړي او تختولي دي د هلمند پولیس د په مسافرو د تختونو د غیپی خیتایید کړي ولی په اړه یې نور جزئیات نه دی ورکړي تفصيلات یې سدي تاسو ته وړاندې کوي د ډیوره جو خبريال حکمل روان په دې ریپورت کې
د هلمند ولی ویانو مرزواک لا ډی وی ریډیو سره په خبرو کې وویل چې لا یاد برمته شو مسافرو څخه تر دې دمه د خزو او مشومانو په ګډون اتلس آزاد شوی او 25 نور مسافر لا هم د طالبانو په ولکه کې دي
یو موټر دی ټیلر بار بارې موټر دی یو یو احمد 304 موټر دی 304 موټر دی چې په هم ډیر په خانه سوالیان د یو په لور د کابل یا کندهار دی پاچی بازار په سیمه کې د ګریش په سوالې د سیمه کې د یو څو مخالفینو په خاطر خطر او شوې چې ترڅو درې و موټر دی ځان سره کې لږ دی کله یو سات څخه بیا ماشومان او خدای او اتلس کس کې دی هغه دې طرف شکري دي سره درې موټرانو او دې شي تر هغه وړاندې تاسو ته ټول چا اوسو دې منګولو کې
عمر زواک وړاندې زیاته کړه د وسلوالو طالبانو له منګلو د برمته شوو مسافرو د ازادي دولو پر افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او په خبرې ډیر ژر به برمته شوی مسافر وژغورل شي حکمل روان امریکا غږ دیو ریډیو کابل
د وایس اف امریکا دیو ریډیو دا
د کراچی خار په ګلشن اقبال سیمه کې د دوشنبه په شپه د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي ډاکټر په دز وژل شوې دی. د کراچی د ګلشن اقبال پولیسو ویلي ډاکټر چودری عبدالخلیق په ابول الحسن اصفهانی روډ باندې خپل کلینیک کې موجود بو چې په موټر سایکل سوار نامعلوم وسلوال راغلی او هغه یې په هدف کړی دی. د پولیسو په وینا احمدی ډاکټر باندې په داسې حال کې ډزې شوې دي چې په سیمه کې د برک هم نه وو. د احمدی ټولنې ویان سلیم الدین پخلی کړی 50 کلن چودری خلیق د شپې په 9:30 بجې ګلزار هجری سیمه کې په خپل کلینیک کې وژل شوی دی. د سلیم الدین په وینا د یوې میاشتې په موده کې د ننه د کراچۍ په دغه یوه سیمه کې دوه احمدیان وژل شوي دي. د مې د میاشتې په 15 نیټې ګلشن اقبال سیمه کې د احمدی ټولنې سره تعلق لرونکي داود احمد د خپل کور مخې ته په ډزو وژل شوی وو. د احمدی ټولنې ویان سلیم الدین په دغه وژنه خپل غبرګون کې ویلی دی چې په ټول ملک کې د احمدیانو پر ضد د کرکې ډکه پروپاګندا روانه ده، کوم چې د دغه ډول پیښو سبب ګرځي. هغه ویلي په ملک کې د ترهګرۍ پر ضد جوړې خامی تګلارې نېشنل اکشن پلان کې اعلان شوی چې د کرکې خورونکي پر ضد به ګامونه پورته کول کیږي، خو نوموړي ویلي د احمدیانو پر ضد پروپاګندا په خلاص مټ روانه ده او هیڅ مخنیوی یې نه ترسره کیږي.
د پاکستان حکومت یو سرکاري شمیرنه نظر پوښتنه کې معلوم کړی ده چې پاکستان کې پلسو کې 4 کسان هغه په انتهایی غربت ژوند تیروي. دا وایي چې دغه شمیرنه چې یا نظر پوښتنه چې رامنځته شوې ده هغه کې وایي چې د بلوچستان کې د ټولو نه زیات غربت دی، ورپسې په قبایلي سیمې او بیا دغه شان د ملک نورې برخې شامل دي. هغه وایي چې په پاکستان کې غربت مختلف اړخونه لري او په مختلفو اړخونو نه مختلفو چارو نه څوک پیسې نه لري، دغسې ښه ژوند نه لري، سبق نه لري او صحت سهولت نه لري. دغه مختلف اړخونه چې د خلکو په غربت کې زیاتوالی راولي دغه پیدا کړی دی.
د ملګرو ملتونو یو نوی سروې تر مخه ویل کیږي د یمن ډیره برخه خلکو د خوراکي توکو نشتوالي سره مخ دي. راپور وایي د دغې هېواد د نیمایي نه هم زیات شمیر نفوس د سخت لوږې سره مخ دي او ورته بیړنۍ مرستې ته اړتیا ده. د دې تر څنګ ویل کیږي د تیلو کمی او د وارداتو د سختۍ له کبله دغه ستونزه رامنځته شوې ده. دغه جنګ ځپلي هېواد شاوخوا 90% خوراکي توکي د مارچ په میاشت کې وارد کړي وو، کوم چې یوازې 12% نفوس اړتیاوې پوره کړي دي. نور تفصیل یې څه دی تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار صدق جان په دې رپورټ کې.
د خوراک د تحفظ په باب له د عالمی ادارې آی پی سی د تازه معلوماتو نه معلومیږي چې د یمن د 200 انتظامی سیمو ځنی 100 سیمو کې د خوراک د کمی ډیره سنگینه مسله راپورته شوې ده او د ملک نیمه نزیاتی آبادای ته په هنګامي بنیادونو د خوراک رسولو ضرورت ته. په جنگ ځپلی یمن کې د تیلو او د خشاک د کمی او په درآمداتو د بندیزونو لګیدو له سبب هم د خوراک حالت ډیر سنگین صورت اختیار کړی دی. یمن د خپل ضرورت 90% خوراک د بهر ملکونو راغواړي او په مارچ کې چې څومره تیل او خشاک راغوښتي شوی وو هغه صرف د 12% آبادۍ لپاره کافي وو. د یمن حکومت او د حوثي یاغیانو ترمنځ د تیرو څو کلونو راسخانه جنگي نښتې ده، خو د کال 2015 په مارچ کې د سعودي عرب په مشرۍ کې د جوړ فوجي اتحاد لخوا په یمن د شروع کیدونکې بمبارۍ له سببه مرګ جوبله ډېره زیاته شوې ده او په لوی شمېر کې خلک بې کوره شوي دي. د ملګرو ملتونو وینا ده چې تر اوسه پورې هوایي حملو کې 3,500 عام خلک وژلې شوي دي او د کال 2010 نه راپدې خوا 2,500,000 یمنیانو د ملک دننه خپل کورونه پرېښودي دي. د حوثي یاغیانو په شا پخوانی صدر علي عبدالله صالح او ایران ولاړ دي. دوی د صدر مقام سنا په شمول د یمن لویه برخه قبضه کړې ده.
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو ده.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری وای د سٹیټ ډپارټمنټ کوم اعلی چارواکي چې د شام په حق له د پالیسۍ مخالفه رائے لري د هغوی سره د ملاقات لپاره تیار دي. د اسلامی ریاست وسلوالو په جوابي حملو کې حکومتي ځواکونه په شا دي کړی دي او دغه سي د امریکای په ملاتړ د ملیشیا او کوردي ځواکونو پر مختګ یې هم ځنټبولې دي. تیره هفته یو 50 سفارتکارو د ډزبندې خلاف ورزینه د منکولو په خاطر د بشارالاسد په ځواکونو د بمباره غوښتنه کړې وه.
د دوشنبه په ورځ د امریکا استخباراتي شبکې د اورلندو ښار په کلب د حمله کوونکو عمر متین هغه ټلیفوني اړیکې خبرې خپور کړې دي کوم چې هغه 911 ته د 911 ته د حمله پر مهال کړې دي. د استخباراتي څانګې یو چارواکي ویلي دي دوی د عمر متین غږیز پیغام نه خبروي، خو دومره ویلي شي چې حمله کوونکي ډیر آرامه او د خوشحالۍ په حالت کې اوریدل کیږي. دغه چارواکو زیاته کړې ده چې عمر متین د اسلام نمایندګي نه کوي، نه هم موږ داسې کوم ثبوت ترلاسه کړی چې د کوم بهرني ترهګري ډلې د تاثیر لاندې راغلی وي.
د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونې ته د واشنگتن ډی سي نه غوږ کې. په دې خپرونه کې یو شمېر رپورټونه او مرکه لرو. په پاکستان کې یو شمېر را جمع کړی شوې ده او هغه کې ویلي شوې دي چې د پاکستان بلوچستان او قبایلي سیمې په پاکستان کې د ټولو نه زیات غربت لري، خلک د غریبۍ ژوند کوي. آیا دا غریبي د خدای له اړخه ده او که د حکومت د پالیسیونو؟ په دې باندې به موږ سره یو تفصیلي رپورټ هم شامل وي. او دایش او سختدریزی چې د هلو وی پروګرام کې به موضوع وي، زموږ د ډیوا ریډیو همکار رحمان بنری به په دې باندې د سړونکو سره خبرې کوي. تاسو یې اوریدل مه هیروئ. په نور تفصیلي رپورټونه هم دي، خو ډومبې رپورټ دا په خبرونه کې تاسو پام راګرځو. هغه د پاکستان د بارنو چارو سلاکار سرتاج عزیز قامی سملې ته هغه وینا ده چې وای په پاکستان کې افغان کډوال د ترهګرو اډې جوړې شوې دي. په دې حقله سیډونکو او د کډوالو د نړیوال ادارې چارواکي وایي چې تر اوسه پورې داسې معلومات چې کم ترلاسه شوې دي، داسې ثبوتونه نه دي ترلاسه شوي چې ګنې افغان کډوال په غټه ترهګرو پیښو کې ککړ وي. د سرتاج عزیز د رستنۍ وینا په حقله نور تفصیل د اسلام آباد نه د ډیوا ریډیو خبریاله رابعه پیر راکوي.
په اسلام آباد کې د یو نیجی ټلویزیون سره مرکه کې د بهرنیو چارو لپاره د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز وویل چې په قبایلي سیمو کې حکومت بیرته خپل رټ په هاله کړی، خو د افغانستان سره پوله تر اوسه خلاصه ده چې له وجې قبایلي سیمو هم محفوظه نه دي، او د دې لپاره یو باقاعده بارډر مینجمنټ ضروري دی چې په اړه پاکستان تر راتلونکي د افغان ډلې سره په باقاعده توګه خبرې سوي دي. سرتاج عزیز افغان کډوال خپل هیواد ته پستانه کېدو زور راوړو او وی ویل چې دغه عمل به د وخت سره په مختلف پړاو کې ترسره کړی سي، او د دې لپاره به په راتلونکي ورځو کې د رجسټر او غیر رجسټر افغان کډوالو په اړه یو باقاعده عملی منصوبه جوړه کړل سي چې دغه معاملې ته څرنګه وکتل سي.
ڈسٹرائی کیا ہے وزیرستان میں اور باقی فاٹا میں، تو ریفیوجی کیمپ ان کے ایک طرح کے سیف ہیونز بن رہے ہیں جہاں پہ لوگ چونکہ ان ریگولیٹڈ موومنٹ ہے.
دا اوس مجدا امنیت مسله جوړ سوی ده، ولې چې په وزیرستان او نورو قبایلي سیمو کې د توندرو انفراستراکچر د تباه کولو وروسته د کډوالو کیمپونه د دې محفوظ پر ځای نه جوړ سوی دي. د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې تیر ورځ ټولې نړۍ د کډوالو نړیواله ورځ مانځلې وه. د دغه ورځې په موقع د ملګرو ملتونو د کډوالي ادارې UNHCR له اړخه جاری سوي یو رپورټ کې ویل سوي دي چې په نړۍ کې د جنگونو له وجې بیا خورا خلګو شمیره د نړۍ په تاریخ کې په لومړي ځل تر 6 کروڑ هم سیوا سوی ده، چې پکې د نیم څخه زیات درې جنگ ځپلي هیوادونو شام، افغانستان او سومالیا سره تعلق لري. د رپورټ تر مخه 14 لک افغان کډوال یوازې په پاکستان کې اوسي چې تر اوسه خپل هیواد ته دستانه کېدو جوګه نه دي. د پاکستان د حکومت وینا ده چې د 14 لک رجسټرډ افغان کډوالو سره سره هم دومره شمیره د غیر رجسټرډ افغانانو هم ده چې دلته اوسي. پاکستان غواړي چې زر تر زر دغه افغان کډوال خپل هیواد ته ولېږل سي، او په دې اړه د انتظاماتو لپاره پر نړیوالې ورورولۍ فشار هم راوستل کیږي. خو بل پلو ته دلته اوسېدونکي افغان کډوالو وینا ده چې د کلونو راهیسې دلته اوسي او خپل کورونه او کوربارونه یې په مستقله توګه دلته جوړ کړي دي، چې له وجې اوس ورته جنګ ځپلي هیواد افغانستان ته ستانه کېدل ډېر ګران دي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
د نړۍ په ګډ ګډ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اف امریکا ډیوا رادیو باور کوي.
ډیوا په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیوا زیدې
ډیوا پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیوا
دا واشنگتن ڈی سی د تاسو د ډی وړي جو خبري خبرونه ته غوږیږئ. خدمتمنو ریډونکو، تاسو د اسلام آباد نه درا بی پی راپور هم واوریدلو چې د پاکستان د حکومت نوې دریز د افغان کډوالو په حق له څو د محل موږ سره په سټوډیو کې ملګری شوې ده زمونږ همکار رحمان بونری. هغه به هم ځینی تفصيلات تاسو سره شریکوي. هغه نه هم ځینی پوښتنې لرو. ستړي مشه او په خیر راغلی.
ډیر مهرباني منزه شهید
بونری صاحب. پاکستان تل ویار کړی دی چې افغان کډوال د دوی میلمانه دي، او وسې ولې دریز داسې فرق کوي؟
منزه شهید، بالکل لکه څنګه تا په خپل تپوس کې ویل چې پاکستان تل ویاړ کړی دی چې دلته افغان کډوال د هغو میلمانه دي. د تیرو دریو لسیزو راهیسې پاکستان حکومت، د پاکستان سیاست مداران، د پاکستان مذهبي مشران او د پاکستان مطبوعات د سوونو یا زرګونو په شمېره کې داسې تقریرونه، خطبه او حوالی لري په کوم کې چې هغه د مسلمانانو د پیغمبر حضرت محمد د وخت د هجرت مثال ورکوي. کله چې هغه هجرت وکونو ورته رونو خپل نور خارونو کې خلکو خپل رونو ویل. هغه مثال دی په پاکستان کې د افغان کډوال لپاره ورکوي. وای چې دا هغه مهاجر دي کوم چې مسلمانان دي او د بل مسلمان کور ته راغلي دي، د مهاجر نه ګڼو خپل رونه ګڼو. دا په جماعتونو کې، په خطبو کې، د پاکستان په یو شمېر اخبارونو کې لکه زه مثالونه اخلم، ورکو نمونه اخلم، مثال په توګه لکه امت اخبار، جنگ اخبار، نوی وخت اخبار، وحدت اخبار، په دې کې د سوونو په شمېره کې لیکوالانو، یعنی د اخبار مدیرانو او د اخبار تجزیه کوونکو د زرګونو په شمېره کې لیکونه کړي دي. په دې باندې د پاکستان پخوانی جنرال جنرال ضیاء الحق، د پخوانی پاکستان پخوانی واکمنانو چې پای کې بنظر بچو هم شامل و، نواخله تر دې وخت پورې چې کوم واکمن دی نواز شریف او پوځي جنرالان، تل داسې وایي چې دا به د پاکستان لخوانه د عزت او احترام په نظر کتل کیږي او دوی د هغه دریس تل ثواب ویلې دي کوم چې پاکستان کې ځینې خلکو راپورته کړي دي، ځینې د ګس اړخ خلکو راپورته کړي چې د کډوالو د راتګ سره پاکستان ته منشیات راغلي دي، کلاشنکوب کلچر یا کلتور راغلی دی. دی ټول ورته ځواب ولې چې داسې نه ده، دا خو په خپله بې وسه وو، په خپل د جنگ د وجې د خپل هیواد نه کډوال شوی وو او مونږ یې د نړیواله قوانینو لاندې کومه کوو. نو تل پاکستان داسې ویلي دي، کله هم پاکستان قومي کچه باندې یا په حکومتي کچه باندې دا دریز نری خپل کړی چې په دې کیمپونو کې یا د افغانانو په علاقو کې چرته چې هغه مشته دي، کومه ترهګري یا تندروي کېږي یا ترهګر مشته دي.
او اوس خو چې پاکستان دا دریز هم کړی دی، پاکستان وایي چې افغان کډوالو کیمپونو کې ترهګر پړ دي، آیا دوی داسې کوم ثبوتونه هم لري او که څنګه؟
یو ثبوت هم تر اوسه پورې پاکستان کوم نړیوالو ادارو ته نه دی ورکړی یا د پاکستان په مطبوعاتو کې نه راغلی. پاکستان دغلته اکثره چې غیر ملکی خبری داری دی غتلې دی او کار کړی دی، هغه وایي چې د کډوالو سره اکثره د پاتې کېدو سم بندوبست نه وي، د خوراک سم بندوبست نه وي، اوبه نه وي، چې کله د ناروغ شي نو بیا هسپتال ته نشي تللی. دوی اکثره چې کوم روزګار کوي نو لکه پاکستانی کسته چې روزګار د یوې ورځې 1500 میلاوي کې دته 2500 ورکول کیږي، دغه شانتي د دې اکثر په بارانونو کې، په ګرمو کې یا په جمی کې، په یخنو کې، په موسمونو کې بد حل وي. دین علاوه یو البته یو زمانه کې په سند کې کم چې ګس اړخ جماعتونه دي، په کې ځینی خلکو د اعتراض کړو چې د کراچۍ سند کې چې کم د کډوالو کیمپ ته د ختم کړی شي. دغه شان یو مطالبه یو وخت کې د پاکستان یو نسل پرستا جماعت، متحدہ کو مومنٹ، یو ناظم چې وسې ځان له پاکستان نومې خوده، د پاکستان پاک سرزمین نومې خوده، د ګون نزان له ګون جوړې، دا غي یو ناظم او دا غنمو مصطفی کمال، هغه د ام پی آر د امریکا یو ریډیو د لغه سره په یو مرکه کې یو ځل ویلی چې په دې کمپونو کې تر هغه روزول کیږي. هغه د بیډر سخت جواب ویل شو، هغه باندې هغه بیا بخنه هم غوښته و. نو فکر نکوم چې پاکستان تر اوسه پورې کوم داسې ثبوت شته په قومي سملې کې، په پوز کې، په پولیسو کې، په استخباراتي ادارو کې یا په مطبوعاتو کې کوم رپورټ چاپ شوی دی. کم کې چې پاکستان ویلي چې دغه زینه تر هغه روزول کیږي یا کیږي. ہاں البته تر هغه د روزول زینه او پاکستان کې چې کوم مشهور دی غداري شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان، کورم ایجنسی، باجوڑ ایجنسی د پاکستان په سواد کې د زرګونو پښمر کې تر هغه وو پکې یو مولا فضل الله جماعت او مدرسه وا د هغه ځین د زرګونو پښمر کې وسلوال لزر پښمر کې دا غسخر چې دی هغه بوتل افغانستان ته جګړې لا دا یو غټ ثبوت موجود دی. د پاکستان د حقانیه مدرسې چې کوم مشر دی مولانا سمیع الحق کم ته چوز د خیبر پختونخوا حکومت 300 میلیونه روپۍ ورکړي دي په بجټ کې. د هغه ویلي چې طالب دی د طالبانو پلار دی او طالبان دی روزي او ویلي چې طالبان د دې هیواد دښمنان نه دي. هغه طالبانو مشر حکیم الله مسعود، دغه طالبانو مشر بیت الله مسعود او دغه طالبانو مشر موجوده چې کوم دی په پاکستان کې هغه تل په افغانستان کې په حملو دعوه کوي، وایي په پاکستان کې د حملو دا وکي او وایي کله هم د افغانستان نراغلي کډوال په دغه کډوال کمپونو کې یو هم داسې کس نه دی پیدا شوی چې ځانته وسلوال ویلي دي یا د وسلوال تنظیم سره ملګرتیا خودلې ده او پاکستان هم داسې کوم ثبوت نه لري خودلې.
ډیره مننه تاسو نه بنری صاحب چې تاسو دغه ټول تفصيلات وړاندې کوو اوریدونکو سره مو شریکو.
هر کله
ران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیور ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ڈی سی نه غوږ کې تفصیلی رپورټونه تاسو اوري. د رحمان بنوري دغه تفصیل هم ورده چې د پاکستان د خارجه چارو سلاکار سر تعجزي چې کوم وینا کړې و کډوالو په دې حق له د پاکستان وړاندې کوم دریض وو او بیا څه ویل کېږي د پاکستان چارواکي څه نظر لري هغه ټول یې تاسو سره تفصیلا شریک کړ. اوس تاسو پام راکړو یو بل رپورټ ته چې د داعش سره چې خپل اعلان کړی وو چې د داعش پوځي دی په امریکا د امریکا په فلوریدا کې اورلانډو کې چې کوم یو کم 50 کسان وژلي وو عمر متین نومیده د هغه په حق له نور معلومات راخکاره شوی دی. تفصیل یې تاسو ته د ریور ریډیو خبريال شعیب زاده په دې رپورت کې درکوي.
د امریکا فلوریدا ایالت اورلانډو خار کې په ناتره ډزو کې یو کم 50 کسانو او جون کې وسلوال عمر متین پاړه د امریکا استخباراتي ادارې لخوا خپاره شوی معلوماتو کې ویل شوی د دغه پیښې په مهال عمر متین د بیړنی حالت په وخت کې د مرستو ادارې ته د ټلیفون په وخت په عربی ژبه کې اول ځان یو اسلامي عسكر بللو. د اف بی آی تر مخه په خپلو خبرو کې هغه ویلي چې زه په اورلانډو کې یم او دغلته ډزې ما کړې دي. د ادارې لخوا شوی دغه سرګندونو کې ځنی نوي معلومات هم شامل دي. د 50 سکندو په دغه اولنی غیز پیغام کې هغه د داعش وسلوالې ډلې د مشر سره بیعت هم کوي. د اف بی آی د چارواکو په وینا عمر متین چې دغه پیښې په محل په ډزو کې وجل شوی هم دی د دغې علاوه درې نور ټلیفونونه هم کړي چې پکې په یو کې ویل شوی چې دغه برید یې په شام او عراق کې د امریکایي بمبارۍ په ځواب کې کړی. دغه حمله کوونکي دا دړکه هم ورکړې وه چې په راروانو څو ورځو کې به تاسو داسې نور بریدونه هم ووینئ. د امریکا د استخباراتو وفاقي ادارې تر مخه هغه دا دعوه هم کوله چې ورسره چاودیدونکي مواد شته خو دغلته بیا داسې قسمه څه مواد نه موندل شوي. د اف بی آی تر مخه عمر متین د ټلیفون په محل خبرې ډېر په آرام او په منظمه طریقه کولې. پلټن کوونکو تر دې د ما دانه د معلومه کړې چې آیا عمر متین ته د کمې بهرنۍ ترهګرۍ ادارې لخوا څه حکم ترلاسه شوی او کنه خو دغه په وینا د دغه خبرې پلټنه کې به میاشتې او کلونه لګي. په امریکا کې پلټن کوونکي تر دې د ما د عمر متین د دغه عمل په شا عواملو معلومولو کې ناکام شوي دي. د عمر متین پلار ویلي چې د هغه زوی په نږدې ورځو کې د همجنسانو د لیدو وروستو دومره نفرت په زړه کې لرلو خو ځینې معلومات بیا ښایي چې عمر متین به په خپله هم د هم جنس پرستانو دغه کلب ته تګ را تک کاو او د هم جنسانو پاړی په انټرنیټ هم معلومات راغونډول. د رپورټونو تر مخه عمر متین په ذهني توګه ګډوډ وو او په وړه وړه خبره به غوسه کېدو او زیاتره به په وړو خبرو خپل ښځه هم وهله.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي
وایس اف امریکا دی ریډیو
یې جواب درکئ
وګ ورته ونیسئ
هر ماخام د شپګونه د شپې تر 12
او هر سحر شپګونه تر سحر 9 بجو پورې
انټرنیټ
www.divaradio.com
قدرمنو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونه لا دوام لري. ستاسو سره ځینې نور راپورونه هم لرو چې په خپرونه کې به شریکو. زموږ سره اوسئ او دغه خپرونه ته غوږ شئ. راځو یو بل راپور ولورې ته چې ستاسو سره دا مهال شریکو چې د پاکستان نه هغه جنگ ځپلې سیمې لکه فاټا او خیبر پختونخوا کې چې د ضربې ازب عملیات هم پیل شوي وه او تر څه حده پای ته هم ورسېدله. په هغه کې داسې د حکومت له خوا پرمختیایي پروژې هم شروع شوې دي چې بیرته د دغو سیمو د ودانیو لپاره کار پکې کیږي. په دې هکله تفصیلات څه لرو؟ تاسو سره ټول شریکوي عدنان بیټنی.
د خبرې په وروستۍ کې د پوځ یو ستر افسر جی او سی جنوبي وزیرستان جنرال انوارالحق په لدا سیمه کې د یو کالج پرانستې پر مهال کړی وي.
پچھلے چار سال میں ہم نے مالاکنڈ ڈویژن اور فاٹا کے اندر 143 منصوبے الحمدللہ مکمل کیے ہیں. ان 143 میں سے 29 منصوبے صرف ساؤتھ وزیرستان میں مکمل کیے گئے ہیں. ان میں 5 تعلیم کے منصوبے ہیں، 4 صحت کے منصوبے ہیں اور 20 پینے کے صاف پانی کے منصوبے ہیں.
دیوی پدی ترقیتی منصوبوں کے یو کم دیر پر جنوبی وزیرستان کے ہم سر طرح سول شوی تھی چی پکشی 5 تعلیمی ادارے، 2 کیڈل کالج، یو لدا کالج اور یو ماڈل سکول، سلور سیات مرکزوں چی پکشی تیار سا وانا لدا اور تویق لرختنونا اور شل دیت شل صفا اوبو منصوبے شامل تھی. پدی تر دی وقت پر کار سر طرح سول شوی تھی اور یو شمیر نور ترقیتی چاری پر علاقے کے روان تھی چی پکشی سڑکوں یو جال خورا ول تھی. په جنگ ځپلو سیمو کې ترقیاتی پروژو کار د پوځ انتظام لاندې اداره فرنټیر ورکس ارګنایزیشن ترسره کوي. په دې لړ کې نړۍ په خلاص پړ د خلکو د اسانتیاو لپاره په اربونو ډالر مرستې کوي، خو سیمه ییز خلک بیا اندېښنې لري چې دغه مرستې تر دوی نه رسېږي. په جنوبي وزیرستان لدا سیمه کې د مسعود قبیلې یو مشر ملک کرامت الله خان د عملیاتو وروسته چې انتظامیه سوري لاندې خپل علاقې ته سفر کړی ډیوه ته وایي.
زاد و تکل آباد مو د ساؤت وزیرستان د ماکین تحصیل و دلادی د ڈویژن دا دورہ وکڑلا خوچے کیم نقصانات شوی دی د دغه نقصانات پیرا کول دا مشتولا دنیو تا دا اپیل کی چې داغا نقصانات مسید کا بلا تا ورکو او بالکل دے بیج ما کانینا دے یو سدل کا بل نه دی دا بالکل مسمار شوی دی او میر به شخپل کورینا ولی دل دے میش کورینا کش بالکل دا سیوا کمرا ہن استاد اچ پاس میر وختری وکی.
گورنر ظفر اقبال جگڑا هم پدی موخه دلته موجود وو. ڈیو ریڈیو چې دغه پښتنه تری وکړه چې دغه نړی والی مرسی تر دې متاثره خلکو ولی نه رسیږي نو څه داسې وویل.
اچھا کم روان دی اغه لګبر یو خو معاوضه ورکول کیږي لګیا چې ټولی ټوټلی ډیمیج راو سې دي دا به 4 لاکھ دا او چې کم پارشلی دی اغه 1 لاکھ تاګه 1000 پرائم منسٹر صاحب اناؤنس کړی دی والا مزید ماندا وای چې دا والی پدې باندې خپل کار شروع کړي خو خو چې موږ دا کار کړي انور ضرورت هم دی حکومت بدل ادا کړي قبایل لچدان ما سو قتل دا تاسو مخ کې ال د پسټل ایریا کې چرته قتل لري.
یړ دیوی چې مالکن ډیویژن په شمول دی پاکستان قبایلی سیمو کې وسلوالو پزت پوزي سرتیر لتیرو 15 کالو راسه په یو شکمن جنگ اخته دي چې تر اوسه څه نتیجې مخې ته نه دي راغلي او سیمه ایز خلک په زیات شمیر سره د خپل کورونو په پرېښولو مجبوره کړي دي. پاکستانی حکومت دغه شکمنه جګړه کې د بریالیتوب ترلاسه کېدو دعوی کوي خو دغه دعوی په آزاده کچه تر دې وخت نه تصدیق شوی. عدنان بیټنی، وایس اف امریکا، ډیوا.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 00120220503
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدرمنو اوریدونکو د ډیوه ریډیو خبری خپرونې کې یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو. نن د سه شنبې ورځ 2014 کال د جون د میاشتې 28 نیټه ده. وخت شوی دی په پاکستان کې د ماښام شپږ نیمې افغانستان کې شپږ او دلته په واشنگتن کې د سهار نهه نیمې بجې دي. ستاسو قربانۍ یو زه منزه شهید
او زه ارباب محمود
یو ځل بیا تاسو ته هرکلی وایو او وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي. اخوا په قومي سملې کې د هیواد په بارنې تګلارې سخت نیوکې شوې. مخالفه ډلو ویلي پاکستان په نړۍ کې یوازې شوې دي.
همه یې پتا نه چلتا کې پاکستان کہاں کھڑا ہے، کتنی طاقت سے کھڑا ہے، کتنی وضاحت سے کھڑا ہے.
په افغانستان کې طالبان وایي چې د کندهار هرات په لوی لارې بیا د یو بس نه وو بش مسافر يرغمل نیولې دي.
د پاچی بازار په سیمه کې د ګریش په سوړې د سیمه کې د یو څو مخالفینو په خاطر او شوې چې تر و موږ په ځان سره کې نه دي.
او د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وای د شام په اړه د امریکې په تګلارې د خارجه وزارت ناراضه مامورینو سره لیدو ته تیار دي. د وزارت وایند وای د دې معنی دا نه ده چې جان کیری د دغه دریز پلوی کوي.
سرټی کې تاسو واوریدل وز خوښ شي د مهمو خبرونو لنډیسته.
د پاکستان د خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز وای افغانستان سره کړکېچنې اړیکې د هغه پالیسۍ او پریکړو نتیجه ده کومې چې د پاکستان تیرو حکومتونو د روس لخوا په افغانستان د برید په وخت پلې کړې وې. سرتاج عزیز د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل سما سره د پاکستان او افغانستان د تازه اړیکو په اړه خبرو کې وویل د روس په افغانستان د برید په وخت د پاکستان د لاسوهنې له وجې پاکستان ته 5 میلیونه خلک کډوال شوي وو چې ورسره نشه یې توکي او بے ثباتی پاکستان ته راغلی ده. د پاکستان خارجه چارو مشاور سرتاج عزیز زیاته کړه چې په هیواد کې د افغان کډوالو کیمپونه د ترهګرۍ اډې جوړې شوې دي. همدغسې په قومي سملې کې د هیواد په بارنه تکلاره مخالف سیاسي ګوندونو د سخت نیوکې هم کړې دي. مخالف ډلې وایي پاکستان پر نړۍ کې یوازې شوې.
اخوا د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو نن د سه شنبې په ورځ د هرات او کندهار په لویه لاره د واشیر او ګریش کوزل ولسوالیو ترمنځ د ګاډو نه په لسګونو مسافر ښکته کړي دي او نامعلوم لوري ته یې تښتولي دي. د پژواک خبرې ادارې تر مخه وسلوالو طالبانو د ګریش ولسوالۍ نه په تښتول شوو مسافرو کې 13 خوشي کړي دي او 15 یې شو اوس هم د هغوی سره دي. چارواکو ویلي وسلوالو طالبانو د یو بس او دوه ټرکونو نه کسان کوز کړي دي او تښتولي دي. د هلمند پولیس د مسافرو د تښتونو دغه پیښه تایید کړې ده ولی نور معلومات یې نه دي ورکړي.
د امریکای خارجه سیکرټر جان کیری وای د سټیټ ډپارټمنټ کوم اعلی چارواکي چې د شام په حق له د پالیسۍ مخالفه رائے لري د هغوی سره د ملاقات لپاره تیار دي. د اسلامي ریاست وسلوالو په ځوابي حملو کې حکومتي ځواکونه په شا دي کړي دي او دغه سي د امریکا په ملاتړ د ملیشا او کوردي ځواکونو پرمختګ یې هم ځنډولې دي. تیره هفته یو 50 سفارتکارو د ډزبندۍ خلاف ورزي نه د منع کولو په خاطر د صدر بشار الاسد په ځواکونو د بمباري غوښتنه کړې وه.
د کراچۍ ښار په ګلشن اقبال سیمه کې د دوشنبې په شپه د احمدي ټولنې سره تعلق لرونکي ډاکټر په ډزو وژل شوی دی. د کراچۍ د ګلشن اقبال پولیسو ویلي ډاکټر چودري عبدالخلیق په ابوالحسن اصفهاني روډ باندې خپل کلینیک کې موجود و چې په موټرسایکل سوار نامعلوم وسلوالو راغلي دي او هغه یې په هدف کړی دی.
د مصر یو عدالت په بحیر احمر یا ریډ سی کې دوه جزیرې سعودي عرب ته ورکول غیر قانوني بلل دي. د تهران او سنفیر دوه جزیرې په اپریل کې د سعودي عرب سره د سمندري حدودو د ټاکنې په حق له لوزنامه کې شامل کړی شوی وي. د مصر حکومت وایي په دې جزیرو د سعودي عرب تاریخي او قانوني حق دی او دا واپس دوی ته یا ورکړی دی. خو د حکومت په دې فیصله ملک سخت احتجاج شوی. چارواکي وایي دا احتجاجونه د سعودي عرب سره ورله تعلقات خرابولی شي.
د ملګرو ملتونو یو نوی سروې تر مخه ویل کیږي چې د یمن ډېر برخه خلک د خوراکي توکو نشتوالو سره مخ دي. راپور وایي د دغه هیواد د نیمای نه هم زیات شمیر نفوس د سخت لوږې سره مخ دي او ورته د بیړنۍ مرستې اړتیا وي.
د امریکې سېنات کې د ټوپکو اخستونکو د زیاتې سارنې او د پابندو په حق له یو شمېر وړاندیزونه رد کړی شوې دي.
د وایس اف امریکا د ریډیو خبرونه مو اوریدل.
واشنگتن ڈی سی د سټوډیوز نه د ډی ورجو خبری خبرونه ته غوږیږئ. خبرمنو اوریدونکو د خبرونو تفصیل تاسو واوریدو. راځو د راپورونو ولورې ته. د افغانستان د هلمند ولایت چارواکو ویلي دي چې وسلوالو طالبانو نن یعنی د سې شنبه په ورځ د هرات او قندهار په لویه لاره د واشیر او ګرشک ولسوالیو ترمنځ د موټرونو په لزګونو مسافر اخته کړی دي او کوم نامعلومه خواته وړي دي. د پښواک خبری ادارې تر مخه ویل کیږي چې طالبانو د ګرشک ولسوالۍ نه په تختول شو مسافرو کې اتلس خوشی کړی دي، خو دا مهال ورسره 15 نور هم يرغمل دي. په دې هکله تفصيلات یې سدي تاسو ته حکمل روان وړاندې کوي په دې ریپورت کې.
د افغانستان په سهیل کې چرواکی وایي چې 13 شپه شاوخوا 4 بجې وسلوالو طالبانو د هرات او کندهار ترمنځ په لوی لارې د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ په مربوطاتو کې د سپرلیو له موټرو نه 3 مسافر برمته کړي او له ځان سره نامعلوم ځای ته بیولې دي. د هلمند ولی ویانو مرزواک له ډیوی رډیو سره په خبرو کې وویل چې له یادو برمته شوو مسافرو څخه تر دې دمه د ښځو او ماشومانو په ګډون اتلس آزاد شوي او 25 نور مسافر لا هم د طالبانو په ولکه کې دي. عمر زواک وړاندې زیاته کړه د وسلوالو طالبانو له منګلو د برمته شوو مسافرو د ازادېدو لپاره افغان امنیتي ځواکونو عملیات پیل کړي او په خبره یې ډېر ژر به برمته شوي مسافر وژغورل شي. وسلوالو طالبانو د پیخي مسولیت منلای او پر وینا یې هغه شمیر مسافر برمته کړي چې د حکومت په امنیتی ادارو کې دند تر سره کوله، خو د هلمند ولایتي چرواکي د وسلوالو طالبانو دغه ایده رد کړي ده. د کندهار او هرات ولایتونو ترمن په لویو لارو وسلوالو طالبانو په داسې حال کې لزګونه مسافر برمته کړي چې په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال او سویلي ولایتونو کې وسلوالو طالبانو د مسافرو برمته کېدو ته پاملرنه زیاته کړې او تر دې دمه لزګونه مسافر وژل شوي هم دي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
ګران اوریدونکو، تاسو د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو خبری خپرونه تر واشنگتن ډی سی نه غوږ کې صحافت او یا کوم خبریالان وي د پاکستان او افغانستان د خبریالانو لپاره خطرناک ممکنو ګڼل کیږي. منځه کله خبریالان هم سیمو ته ځي او د نړۍ نه د ګډ ګډ نه بلکې هر ویل کیږي چې د حکومت باندې سارنه هم کوي، د حکومت غلط پالیسي پاغه باندې سار کوي یا جنگ جګړه وي، نو هغه نه موږ څنګه خبرې کوو چې په
اها او د دې ترڅنګ دا چې ځکه هم دوی ته د ژوند خطر وي، ځکه چې دوی ډیر داسې حقایق راپورته کوي او نړۍ ته ښکاره کوي چې هغه پاغي باندې غواړي ځینې ملکونه چې سترګې پټي کې. نو د ژورنالیزم خپل یا همدغه صحافت چې ورته ویل کیږي دا خپل هم داسې یو څنګه ده چې هغه کې خپل خبریال غواړي چې داسې حقیقت وړاندې کی او نه غواړي چې داسې یو طرف ته وسی او د کوم خوا دلالت وکړي یا د کوم خوا نمائندگی وکي. نو په دې حق لباندې هم یو راپور هم لرو چې د صحافانو یا د خبريالانو ژوند ته ډېر خطر هم دی. د آشنا رادیو یو راپور دی زموږ سره رحیم ګل سروان چې خبريال دی هغه را لېږلی دی. وابرو چې تفصیلات خو یې څه لري او څنګه کومه پیښه شوې ده.
کابل میشت امریکایی خپلواکه ژورنالیست کورتنی باډي وایي د کابل د پولیسو لخوا د دوه ساعتونو لپاره هغه مهال تر پښتنو ګرویګنو لاندې ونیول شو چې غوښتل یې له دفتر نه خپل کور خواته لاړه شي. کورتنی وایي د کابل له ښار نه د یوه هندۍ خیریه کارکوونکي له تښتول کېدو وروسته له دې پولیسو وغوښتل چې داسې یو کاغذ لاسلیک کړي په کوم یوه کې چې ورته ویل شوي وو بېله ساعتونکي د تګ راتګ نه کوي. هغه وایي دا او یوه بله بهرنۍ سره یو ځای وي.
Police kept us for 2 hours asking us
Police 2 ساعت لمون معلومات اخیستل دوی بیا لم او غختل چې حق کاغذ لاس لیکرم په کوم یو کې چې وایل شوی وو ز په هیڅ چیرې هم بل ساتون کې نظم ما ورته وویل ز دانشم لاس لیک کولای دی وی ژورنالیست پتوګه نغوارم توپک را سره وی بل دا چې دی وی خپلواک ژورنالیست پتوګه یې لګښت هم نشم ور کولای.
کورټنی باډي وایي دا یو ونی اوس په کور وی او بهر ته نه وزي او نه پوهیږي چې بهر ته تګ وکړي او کنه. کورټنی باډي وایي شپه کاله په افغانستان کې خبري علي کوي او ځین نور بهرنیان داسې انګیري چې خوندې نه دي. یو ویره د اختطاف ده. کورټنی وایي د جون په لسمه د یوې هندۍ له تښتول کېدو وروسته دا او ځین نور بهرنیان چې کار کوي د ویرې احساس کوي.
If the situation
که حالات همداسي وي فکر نکوم چې زه په کار ته دوام ورکړم که زه له کور و نشم وتلای نو څنګه به کار وکړم.
د خبريالانو د خوندیتوب کمیټه بیا اندېښنه کوي وايي بهرني خبريالان اړ دي چې بهر ته د کار لپاره ووزي.
خارجي خبريالان چې دلته راځي اکثریت فریلانس خبريالان دي هغه باندې امر کیږي چې تاسو کولای نشئ خپل کورونه ووزي به هغه خپل کارونه خبريالي کارونه نشئ کولای چې وکی.
کورنی چار وزارت ویله بهرنی خبری اعلان غواړي چې له دوی سره په همغږي کار وکړي کامغه دیوینو پولیس ورته ساتونکو ورکوي. د کورنی چار وزارت مستیال ویان نجیب دانش ویل دا محدودیت نه دی بلکې د هغوی د امنیت لپاره د همغږي وینا ده.
تقاضای نوې است
زمو غوښتنه ده ده کله هم دوی د کار په ځای کې له امنیتي ګواښونو سره مخ کیږي نو دوی د مو سره معلومات شریک کړي ترڅو په هغو سیمو کې تمرکز زیات کړو او د دوی امنیت وساتو.
په افغانستان کې یو زیات شمیر بهرني کارکوونکي په مؤسسو رسنیو نورو دفترونو کې کار کوي. دا هندۍ خیریه کارکوونکي له تښتول کېدو وروسته له دغو کارکوونکو سره د دوی د امنیت په تړاو اندېښنې پیدا شوې دي. رحیم ګل څاروان، آشنا تلویزیون، کابل.
غواړی چې زموږ خبرونه انټرنیټ د لارې واوري نو زموږ د ویب پاڼې پتا سپدې ډول دا www.voadradio.com. تاسو اسانتیا لپاره www.voadeewaradio.com.
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږ کې. تاسو د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې تللی شئ او د سیمې او نړۍ چې کم تازه ویډیو رپورټونه دي تاسو هغه کتلې هم شئ او خپل رائے هم د ډیوه ریډیو سره شریکولی شئ. وی او ای ډیوه پاڼې ته تللی شئ، تازه خبرونه په لوستلی هم شئ، دغه شان تبصرې موجود دي هغه هم لوستلی شئ. په وی او ای ډیوه ټویټر باندې د تازه او مهم خبرونو چې په نړۍ کې سره واندي، په سیمه کې سره واندي، پاکستان افغانستان کې سره واندي، د ټولو نه تاسو خبرېدلی شئ. راځو اوس تفصیلي رپورټ ته. پلو چرته چې د امریکې د خارجه چارو وزیر جان کیری وایي د شام په اړه د امریکې په تګلاره د خارجه وزارت ناراضه مامورینو سره لیدو ته تیار دی. د وزارت وایند وایي د دې معنی دا نه ده چې جان کیری د دغه دریز پلوي کوي. په دې هکله نور تفصیل سره د ډیوه ریډیو زموږ همکاره انیلا خالد راته نور تفصیل بیانوي.
په داسې حال چې تندرو تنظیم دولت اسلامیه په شمالي شام کې د امریکا په مرسته جنگیدونکي کورد او عرب ملیشیا په شا تمبولو لپاره جوابي کاروایان شروع کړي دي. د امریکا د ډیسنت چینل لخوا تیر هفته یو خط جاری شوی دی د کومې چې د بارنو چارو وزیر جان کیری ستاینه کړې ده. خاغلی کری د ګل پروز د دستاویز پاړه ویل چې دا یو ډیر خلی کلی شوی باسته او غواړي چې د غلیک منونکو سره ملاو هم شي. تیره هفته جاری شوی د غلیک کې ویلی شوی دی چې په شام کې د بشار الاسد لخوا جنگی دون کې ځواکونو باندې د هوایی بریدونه وکړي شي چې د دوی لخوا مسلسل د جنگ بندۍ خلاف ورزو خاتمه شي او یو نوی سیاسي بدلون هم راشي. خاغلی کری د دغه دستاویز پاړه ویلی دی چې دا لوستل دی او دا غنی چې ډیر خلی کلی شوی دی. د نوموړي ویان جان کربی څه قسمه غلط فهمي لري کولو لپاره وضاحت کړی دی چې د کیری د وینا مقصد په ښکاره د نوې پالیسۍ مرسته کول نه، بلکې دغه لیک ته صرف ښه ویلو. د ډیسن چینل امریکایي د بارنو چارو پاړه کارکوونکي یو داسې اداره ده چې کار یې په خارجه پالیسیانو په ښکاره بې باکه تنقید کول او رای ورکول دي. د شام په پالیسۍ نوې جاری شوې دغه میمو یو 50 سفارتکارانو لاسلیک کړی ده. د نیویارک ټایمز تر مخه که څه هم داسې قسمه متضاد بیان راتل څه نوې خبره نه ده، خو د شام پالیسۍ چیلنج کوونکو دا شمېره ډېره غټه ده. د سان فرانسیسکو په یونیورسټۍ کې یو سیمه ییز څېړنکار سټیفن زیونز د وایس آف امریکا خبریال ویکټر بیټي ته وویل چې دا ډېره ښه خبره ده، امریکا خپلو چارواکو ته د پالیسو په ضد آواز اوچتولو اجازت ورکوي. په شام کې د 15 کالو راسي روان جنگ په هکله جان کیری په ښکاره د باراک اوباما د پالیسیانو منونکې پاتې شوی دی، خو اوس د دغه پالیسۍ په ضد خور شوي لیک باندې د دې اطمینان څرګندول یوه ناشنا خبره ده. د ګل پر سپینې ماڼۍ نه د صدر اوباما ویان جوش ارنست هم دغه لیک ته مهم ویلی دی، خو د صدر اوباما د شام پالیسۍ په حق کې یې دا هم زیاته کړه چې په 2003 کې په عراق کې شوې غلطۍ بیا نه کول غواړي. ارنست وویل د امریکا پالیسي دولت اسلامیه له ماتې ورکول دي، نه چې د بشار الاسد حکومت له.
تاسو وایس اپ امریکا ډیو ریډیو اورئ.
قدر منو اوریدونکو د ډیو ریډیو خبری خپرونه دوام لري. نو راپورونه هم ستاسره شریکوو. دا مهال چې کوم راپور لرو هغه د بانکینګ په حق لدی. کوم بانکونه چې په پاکستان کې دي، کوم چې اسلامي بانکونه دي، او د دې ترڅنګ هغه بانکونه چې سود اخلي، ویل کیږي چې داسې څېړنکاران وایي چې ډیر خلک دا مهال اسلامي بانکینګ ته مخه کړې ده، خو بیا هم هغوی وایي چې د دغو دواړو بانکونو ترمنځ داسې کوم خاص فرق نه لیدل کیږي دلته، خو بیا هم د کنونشنل بانکینګ چې کوم سود اخلي او کوم چې اسلامیک بانکینګ دی، دغه دواړې ټرمینالوجیز دلته یادیږي او اسلامیک بانکینګ مخ په وړاندې روان دی. نور تفصیلات یې څه دي تاسو ته ټول وړاندې کوي احسان محمد خان په خپل ریپورت کې.
دا پاکستان د سټیټ بانک د جنوري نه تر مارچ د دغه درې میاشتنی راپورټ تر مخه اسلامي بانکونو په پاکستان کې په حکومتي کاغذونو کې 155 ارب روپو سرمایه کاری ترسره کړې، او د اسلامي بانکارۍ صنعت بل ترتیب 1.65 او 1.35 ټریلیون یا کربا اساسي یا کافی ریکارډ شوي دي. د دغه مجموعي بینکونو صنعت کې شراکت دارۍ کچه 12.4 او 12.9% ښودل شوې. راپور وایي په پاکستان کې دغه درې میاشتو کې روایتي یا عمومي بینکونو او اسلامي بینکونو اساسي 1.1% زیاتې شوې دي، او اسلامي بینکونو هم د سرمایه کارۍ هغه لارې خپلې کړي کوم چې نور روایتي یا عمومي بینکونو روانې کړې دي. د اسلامي بینکونو او د عمومي بینکونو تر منځ د فرق ښودنې دپاره چې هر یو بینک د خپلې خپلې لارې هڅه کوي چې د زیات نه زیات خلک ځان ته راوغواړي. په عمومي بینکونو کې چې لکه د قرضې، بانډونو او د سود نمونه په کارول کېږي، نو بل خوا اسلامي بینکونه هم دغه قسمه سرمایه کاری دپاره اسلامي لیبل او یا نمونه په کارول روان ساتلي، لکه اجاره، سوکوک او ګټا خو د سټیټ بینک راپور تر مخه دواړه عمومي او اسلامي بینکونو په یو ډول د سرمایه‌کارۍ لارې خپلې کړې دي. د اسلامي او عمومي بینکارۍ تر مخه د فرق په اړه یو نومیالی ماهر قاضي بشارت وایي
ګران اوریدونکو تاسو د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی نه غوږی. ډیوا ریډیو د زمیدارانو یا د کاروباریانو یوازې خیال نه ساتي، هغه ځوانان، هغه جنکی ماشومان چې کوم سکولونو کالجونو کې سبق وایي، د هغوی چې کله نتیجې رامخته شي، نتیجې اعلان شي، نو ډیوا ریډیو تاسو لپاره هغه نتیجې هم ښایي تاسو ته دغه تفصیل وړاندې کوي. د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شاه په پېښور بورډ نتیجې اعلان شوې دي د نهم او لسم، په هغې کې جنکو د الکانو نه نمبر وړی دی. تفصیل یې مدثر شاه نه اورو.
د پېښور بورډ آف انټرمیډیټ اینڈ سیکنډری ایجوکیشن د کال 2018 د نهم او لسم امتحان نتیجو اعلان کولو په وخت د بورډ چیرمین ډاکټر شفیع الله افریدی وویل نهم کلاس کې 15,000 زده کوونکو امتحان ورکړو چې پکې 46,000 پاس شول او نتیجه 2.5% وه. د غرض د لسم امتحان 10,000 زده کوونکو ورکړو چې پکې 55,215 کامیاب شول او دا یو کم 80% وه. د کې دلچسپ خبره دا و چې ساينس او آرټس ګروپونو کې ډومبی دراتلونکو دریو پوزیشنونو شپږو تنانو کې صرف یو هلک او باقی 15 جنکای وي. ډومبی راتلونکو زده کوونکو لپاره 50,000، دویم ته 15,000، دریم ته 30,000 روپۍ او دغه شان نور شلو پوزیشن اخستونکو لپاره 2,000 روپۍ اعلان شوې. او په دغه موقع پېښور بورډ کې تر ټولو زیاتې نمبرې اخستونکو علي شاه ګلالی امجد ډیوا رادیو سره خبرو کې وویل
ما 1042 مارکس اخیستې دي ساينس ګروپ کې او دا بس هارد ورک دی او پیرنټس دعاګانی دي او دا ټیچرز دعاګانی دي.
مستقبل کې د سیرا دي د سبق
مستقبل کې آرمی ډاکټر دي، آرمی ته وزم، آرمی ډاکټر بس جوړم.
او آرټس ګروپ کې پدریم نمبر راتلونکو مانور خورشید وای
جی بس ټیچرز کا میرے اور پیرنٹس کی دعائیں تھی، ان کی محنت تھی اور بس اللہ کا احسان ہے،
مستقبل میں کمپیوٹر سائنس انشاءاللہ میں پڑھوں گی.
وای دا کامیابی زما د والدینو او استادانو په دواګانو او مهنت ماته لاسه کړې ده او مستقبل کې د کمپیوټر ساينس د کړې کول غواړم. بلخوا دا هم عجیب خبره و چې ډومبي شل پوزیشنونه اخستونکو یو اتیا شاګردانو کې و پنځو چینکۍ او سلی رشته لکانو خو دې کې ټولو کې یو هم د سرکاري سکول هلک یا جنۍ نه و او ټول د شخصي تعلیمي ادارو سره تړاو لرونکي زده کوونکي وو. او ډیوا راډیو چې د بورډ چیرمین پروفیسر ډاکټر شفینه پښتنه وکړه چې ولې دې نتیجو کی تر لری لری د سرکاری سکولز د کون کی نخکاری نو غوای
اصل کی پرایویټ سکول نشی دی هټه مطلب چې ډیر فوکس وی دا وی هو دا غی کی سټیکس وی دا غی ټول ډیپند پغی په پړای وی په سکول وی په مهنت وی ګورنمنت سېکټر کې هغه ایلیمنت هغه انسر لګ کم دا خو زه دا وایم چې موجوده د دوه درو کالو نه ډیر زیات هغه شروع شوه توجه شروع شوه په ګورنمنت سېکټر باندې داسی پی ویورزی که غنر آزی
خدا پا داسی محال دا چه موجوده حکومت دا واک تر لاسه کولو پا وقت دری کالا وڑان دی صوبه که دا تعلیم بیڑانه حالت نافذ کرو او ادائه کولا چه دی سانگا که با انقلابی گامو نپورتا کئی خو اوس چه دا حکومت نور دو کالا پاتشول دا تعلیم سانگا که کم دا ذکر وڑ بدلون پا نظر نرازی. مدثر شاه وایس آف امریکا ڈیوا راڈیو پی خبر.
خدر من اوریدون کو دا محل یو بل رپورت ستا سر شریکو چې د ډیبلیټ خبریال صادق خان سمشا د پی ډی ایم چارواکو سره خبرې کړې دي او د سیلابو د را رسیدو سره اغوی څه تیاریانی لري د غټو تفصيلات تاسو ته وړاندې کړي.
د دې ادارې بیان محمد لطیف دیو ریډیو ته وویل چې د سوبې سوو ضلع حساس ګرځولې شوې دي، یعنی دغلته د سیلاب راتلو خطر موجود دی. دغه کومې ضلع دي محمد لطیف دا تفصیلات راکړلو.
په اساس اضلاع کې تکم ډسټرکټس تینو پای کې پېښور دی، نوخار، چارسدا، ډی خان، چترال، سوات، شانګله، دیر اپر، دیر لوور. دا داسې اضلاع دي چې په دې کې پروس کال هم دا بارانونو سیلابونو د وجې نقصانات ډېر زیات شوي. زه کال پی ډی ایم اے دا اضلاع خپل پرایورټی لسټ باندې اېښې دي او په داسې ناګهاني صورتحال د کېږي نو ډسټرکټ انتظامیه ته او زموږ چې هلته کم ڈسٹرکٹ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی دا او دا کم افسران دی نا ہوئے تو دائی دایا تو رکھ رکھی گی ہوئے مخی نتائن کرے دے دا سیف زینو سکولونو چکم مونبا آغا بیا ایز اے کیمپ ڈکلیئر کو نو آر خلق با آغا سلطا سیف زینو تا منتقل کرو گی.
ہر کال دا مونسوم موسم کی دا صوبہ خیبر پختنخوا دیر زلو کی دا سوات، کابل او سند دریابونو کې د باران ولاسا او بو زیاتې دوله کبل سیلابي صورتحال پیدا شي او په کال 2010 کې د ملک ته تاریخ تر ټولو ناغټ سیلاب ډیره تباهي کړې و او تیر کال هم د سیلاب د لاسه چترال، سوات او د سوبې نور بره علاقو کې ډیر نقصانات شوي. د پی ډی ایم ای ویان ویل چې دا ځل د حساس ضلعو لپاره فنډز هم زیات کړي شوي دي او د شپږ نه تر لس کروڑه روپو پورې امدادي کارونو لپاره پیسې سیوا کړي شوي دي.
پی ډی ایم ای نور د شپږ لکو نه شپږ کروڑو نه تر دس کروڑو پورې اضافي چې کوم فنډونه دي دا اجرا هم لګیا دي کیږي.
د پی ڈی ایم اے ویاند ویل د سوات او کابل دریابونو کې د اوبو پیمایش لپاره آلات هم نصب کړي شوي دي چې د اوبو اوچتوالی مسلسل ریکارډ شي او د سیلاب خطر نه په وخت اداري خبر شي. هغه وایي چې متعلقه ضلعو کې کنټرول رومز هم قائم کړي شوي دي چې د صحافت په وخت خبرداري په وخت راځي او نورو ادارو سره فوري رابطې اسانه وي. د امدادي کارونو او د سیلاب په صورت کې د حکومتي ادارو څه تیاری ده په دې اړه محمد لطیف وایي.
زمونګلان د کم علاقې وی ناغه دا سلیل شو کینټو نواله تر 48 کینټو پورې دا او د سی کم دریا کابل دی دا وی کم دوبو لیول زمون کم ازلا دی په خبر شو نو خاص او چا څه شو نو د پښپګو نه تر وو کینټو پورې دا او په راستي کې نو د سی دریا سیم کې کم دی خان ته دا او په 36 نواله تر 48 کینټو پورې مو سره تورانګیا دا نو ډیر کم ټایم دی په دې کې پی ډی ایم ای کوشش پدایي چې سمرت کدا چې کې حال پیښې نو دا کم متاثر کم خلک دي دا چې کم زمونږ سیف دی نو دی هغه ته منتقل کړی شي او پی ډی ایم ای په دې سلسله کې لګیا دی د ریلیف قسم سامان دا ځلا ته پکار دی مونږ سره دلته په سټاک کې هم بھرپور خیمې موجود دي کمبل هم نشتایا نه او نور دا اضلاع ته په مقامي سطح باندې د مارکیټ نه دا وستو هم هدایت ورکړي شي.
هر کال د جولای میاشت کې د بارانونو د لاسه دریابونو کې د اوبو زیاتېدو له وجې صوبه خیبر پښتونخوا کې خصوصا سیلابونه راځي او ډېر نقصانات کیږي. د خلکو ژوند لا بیا نوی اباد چې یو ځل بیا بل سیلاب راشي. پوهان وایي چې پکار ده د موسم صورتحال د مخکې نه معلومولو یا د ارلی وارننګ سیستم نظام ښه کولو او د آفات مخنیوي لپاره وختي ګامونو په ځای د وخت نه مخکې د دغه آفتونو وجوهات معلومول دي کې زیاتوالی او شدت وجوهات معلومولو نه پس پکار ده د دې مخنیوي لپاره حکومت د اوږدې مودې اقدامات واخلي. سادیا قاسم شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.